یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري د سحر لس بجې شوې په روانه غړې کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیکې پیرزونه قبول کړي. په خبرونه کې به واوري پاکستان وای په اسلام آباد کې د ترقی پذیر هیوادونو د سرمشریز له مخه به د هیواد تجارتي پرمختګ وکړي. افغان صدر حامد کرزي د امریکا څخه غوښتنه کړې چې ورته د باګرام زندان ذمہواري د وسپارل شي. د نور ریپورټونو تر څنګه د ټوکو ټقالو هفتوار پروګرام پام کوه هم د خبرونې برخه ده. خو په سر کې د انیس اجمل نه د سات تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کی د پاکستان د خارجه چارو وزیر هنار بانی کرویلی د ڈی 8 سرمشریز للارې با پاکستان لپاره د تجارت نوې موقع پیدا شي. د بلوچستان حکومت د ډاکټرانو د 48 په صوبه کې شخصي هسپتالونه بندول پیل کړی دي او په غزه کې د اسرایلی او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ د اوربند لپاره هڅې روانې دي. اوسته خبرونو تفصیل د پاکستان د خارجه چارو وزیر هنار بانی کر ویلی دی د ڈی 8 سرمشریز د لارې با پاکستان لپاره د تجارت نوې موقع پیدا شي او سخت کال به دا غونډه د ڈی 8 15 کلیسی په موقع کولی شي. پرون په خارجه دفتر کې هنار بانی کر خبریالانو سره د ڈی 8 سرمشریز په حواله ویل سخت کال د ڈی 8 اجلاس موضوع د امن او خوشحالۍ لپاره جمهوري امرستې دي.
At the invitation of the president of Pakistan, leaders of developed
the ulus mashar asif ali zardari pa balana ata tariqi kun ki mulkun waziran ba darwan miyashte pa doishtama nita pa islamabad ke mulaqat kabi pa maujooda waqt ke the d8 mulkun tarmian sa tijarat hujam yosal aw dirsh arab dollar de kum chi ba 2013 kal pore 1500 arab dollar ta rasawali shi هینا ربانی کر زیاته کړ چې د روانې میاشتې په 22 نیټه په اسلام آباد کې کیدونکو داته ترقی پذیر ملکونو په اجلاس کې به د راتلونکو دوو کالو لپاره پاکستان د ڈی 8 ملکونو د تنظیم چیرمن ټاکل شي. نن د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د ماشومان ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت سره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په خپل یو پیغام کې ویلي دي دا د اطمینان خبره ده چې په نړیوالو هڅو کې پاکستان د ماشومانو د حقونو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي او پاکستان د ماشومانو د حقونو د تحفظ په لړ کې په سیمه ایز او نړیواله کچه مهم کردار لري. ولسمشر زرداری ویلي په روانه میاشت کې په پارلمان کې ماشومانو ته د مفت پرایمري تعلیم ورکولو لپاره یو بل هم منظور شوی او د بنظیر انکم سپورټ پروګرام تر لاندې د غریبو ماشومانو لپاره د تعلیم پروژې شروع کولو اعلان هم شوی دی. نوموړي د دې پروژو د عملي کولو لپاره ژمنه کړې. د بلوچستان حکومت تر هغه وروسته چې تر اویا زیات ډاکټران یې ونیول او بیا ډاکټرانو په شخصي روغتونونو او ایمرجنسي وارډونو کې د کار نه کولو اعلان وکړ شخصي هسپتالونه بندول پیل کړي دي. د بلوچستان حکومت وایي د اوسني هړتالي ډاکټرانو پر ځای به نوې برته وکړي. بلخوا د کویټ ډاکټرانو ویلي وو تر هغه پورې به ټولو سرکاري او شخصي هسپتالونو او هم په ایمرجنسي وارډونو کې کار نه کوي تر څو چې تختول شوي ملګري ډاکټر سعید احمد خان راخوشي شوي نه وي. ډاکټر سعید احمد خان د تیرې میاشتې په 14 نیټه د کویټې سریاب روډ نه تختول شوی وو. بلخوا د صحافیانو سره د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی دی چې د خبریال رحمت الله عابد د وژنې په اړه دی فوري تحقیقات پیل کړي. رحمت الله عابد د کویټ نه 600 کیلومتر لرې په پنج ګور ضلع کې وژل شوی وو. نوموړي د دنیا نیوز په نامه اردو ژبې چینل سره کار کوو. له صحافیانو څخه د ملاتړ په نړیواله کمیټې کې د ایشیا د چارو مشر بوب ډیټس ویلي وو په بلوچستان کې پر صحافیانو حملې د خبرونو ترلاسه کولو ادروي او خلکو ته په سیمه کې د روانې شخړې په اړه د مهمو معلوماتو د رسیدو مخه نیسي. د رپورټونو له مخې پولیسو د دې پیښې په لړ کې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه پورې یې څوک نه دي نیولي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له لس څخه د زیاتو قیدیانو چې د مرګ په سزا محکوم دي د اعدام حکمونه عملي کولو منظوري ورکړې ده. د ولسمشر ویاند امل فیزي د فرانس خبري ایجنټ ته ویلي دي ولسمشر کرزي هغو زندانیانو ته د مرګ سزا عملي کولو ویلي چې پر ماشومانو او ښځو یې د جنسي زیاتو او قتل په شان لوی جرمونه کړي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په غزه کې د اسرایلو او فلسطینی وسلوالو ترمنځ د اوربند لپاره د منځګړیتوب هڅې روانې دي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دې ترس کې نن د مصر له ولسمشر محمد مرسي سره په قاهره کې ګوري. په غزه کې د تیرو شپږو ورځو تشدد په پیښو کې تر اوسه لږ تر لږه سل فلسطینیان او درې اسرائیلیان وژل شوي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د دې بحران په اړه له ولسمشر مرسي سره په خبرو کې د حماس ډلې لخوا پر اسرائیلو د توغندیو د حملو د بندولو په اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نیولینډ پرون وویل چې د روان تشدد د ختمولو لپاره واشنگتن د سیمې له مشرانو سره په ګډه کار کوي.
We are concerned about civilian casualties on both sides.
په دواړو خواو کې د ولسی زیانونو لپاره اندېښمن یو. دا روان تشدد کمیدل غواړو او په سیمه کې لخ کېلو اړخونو سره په دې برخه کې ګډ کار کوو.
پرون ماخام د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیلی پوځ لخوا پر غزې د بمباری په اړه له خپلو وزیرانو سره خبرې کړي. د حماس چلاوطن مشر خالد مشل ویل دا په اسرائیلو پورې اړه لري چې روان بحران پای ته ورسوي. د هند په بهار ریاست کې تیر شپه د هندوانو د مذهبي مراسمو پر مهال د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې د شپږو ماشومانو په ګډون 14 کسان مړه شوي دي. پولیسو ویلي په پټنا ښار کې د ګنګا سیند پر غاړه دا پیښه عام مهال وشوه کله چې سلګونو هندي زیارت کوونکو خپلې مذهبي مراسم ترسره کول. پولیس وایي په دغه ځای کې د بجلی د تلو له وجې ګڼه جوړه شوه او هر چا د ځان ایستلو هڅه کوله چې له امله یې زیارت کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د پولیسو په وینا شل تنه نور په دې پیښه کې ټپي شوي دي چې پکې د شپږو طبي حالت نازک دی. له دې وړاندې هم څو ځله د هند په مختلفو سیمو کې د هندوانو د مذهبي مراسمو پر مهال چې زرګونه کسان پکې برخه اخلي دغه شان پیښې شوي دي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبي ایشیا درې هېوادونو ته د سفر په ترڅ کې کمبوډیا ته رسېدلی دی. د فینوم پین کې به اوباما د ختیځې ایشیا په سرمشریزه کې چې د ایشیا د جنوب ختیځ هېوادونو تنظیم کې شامل ملکونه یې هر کال غونډه کوي ګډون وکړي. د خبرونو پای
د انیسا اجمل نمود د غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورتونه واوري. وزیر خارجه حنا ربانی کرویلی سبا اسلام آباد کې د اته ترقی پذیر ملکونو ڈی ایټ سرمشریزه سره به هیواد تجارتی وده وکړي. د دې غونډې په اړه د نړیوالو چارو ماهرین څه نظر لري؟
آجا خیال لانگ ټرم کې به ایدی ټولو ملکونو ته ایدی فائده وي. د دې له صرف انیشیټیو دی دا اله لړلې شو چې له روسي بهر بهتر ریزلټس وي.
صدر آصف علي زرداري پرونده خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ته وینا وکړه چې ور باندې صوبایي اپوزيشن ګوندونو نیوکه کړي، خو د صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بلوروای
دا دغه حق دی، یو خدا اسمبلی چې دا غي کانسټیټوئنسي دی او کانسټیټوئنسي د خلکو مخه خپل خلکو ته ځي. د صوبې کې چې کوم منصره مهرباني کړي دي څنګه دا صوبوري مونږ ته پختونخوا نو میرا کړي دي.
قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندگان وایي چې د سیمه کې د وټونو ډیر لږ اندراج شوی. د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی نورالحق قادری وایي
د وټونو اندراج کومه طریقه وا هغه صحیح طریقه باندې نه دي شوی. په دې باندې به الیکشن کمیشن سره هم خبره کوو او پارلمنت کې هم به باندې خبره کوو.
د یو شمیر نورو ریپورټونو ترڅنګ به واوري چې
د نړۍ سم نیمه ډوډۍ خواړه د زمونږ او ستاسې په ملک نه پرسان کې اوسېږي. مونږ به د ډوډۍ له خوراک بل کړی.
د ټوکو ټکالو دغه پروګرام پام کوه او ریدل مهیر نشي. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر ویلی د روان میاشتې په 22مه نیټه یعنی سباله په اسلام آباد کې کیدونکو د اته ترقی کوونکو ملکونو د تنظیم یعنی ڈی ایټ سرمشریز په ذریعہ با پاکستان د تجارت نوې موقع په لاس کې ترلاسه کړي. سکال با د ڈی ایټ د اجلاس د یاد تنظیم د لسمې کلیزې په ورځ اسلام آباد کې کیږي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر ویلی دی چې ڈی ایٹ سربراهی اجلاس د لارې با پاکستان لپاره د تجارت نوې موقع پیدا شي. په خارجه دفتر کې ڈی ایٹ سربراهی اجلاس په حق له مطبوعاتو سره خبرو کې د هینا ربانی کر وینا وا چې 1999 کې اته ترقی کوونکي ملکونه چې پکې پاکستان، مصر، ایران، نایجیریا، انډونیشیا، ملیشیا، ترکی او بنگلاديش شامل وو، رایوځي شو او خپل منځي تجارت ته وده ورکولو لپاره یې کوششونه شروع کړل. نوموړی ویل چې سخت کال دو ڈی ایٹ سربراهی اجلاس موضوع د امن او خوشحالی لپاره جمهوری مرستی دی او په دې اجلاس کې با پاکستان د راتلونکو دو کالو لپاره د ڈی ایٹ چیئرمین هم ټاکلې شي. نوموړی زیاته کړه د صدر آصف علی زرداری په بلنه اته ترقی کوونکي ملکونو مشران به د روانې میاشتې په 22 نیټه په اسلام آباد کې ویني. د دې سربراهی اجلاس بنیادی ایجنډا د غړي ملکونو ترمنځ په مختلف معاهدو د عمل درآمد د لارې تجارت ته وده ورکول او تاجرانو ته ویزو کې اسانتیا ورکول دي. په موجوده وخت کې د ڈی ایٹ غړي ملکونو ترمنځ د تجارت حجم 130 ارب ډالر دی، کم چې په کال 2013 پورې 1500 ارب ډالر ته رسولی شي. په پېښور یونیورسټۍ کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی چیئرمین اعجاز خټک د ڈی ایٹ سربراهي اجلاس په حق لوایي
علاقائیت ډېر اهمیت دی. مختلف حوالو سره دنیا کې خلکو ځانته ګروپونه جوړ کړي. ڈی ایٹ کې د ډاکټر کې کی شروع شو او چونګي اته واړه نسبتا کمزوري ملکونه دي، نو دې کې پوټینشیل خو ډېر دی د فائدې، خو تکلیف هم زیات وي، ځکه یو خاص حد نه دا زیات نشي مرګرتیا کولی. خو ما دا خیال لانګ ټرم کې به دې ټولو ملکونو ته دې فائده وي، نو دې له صرف انیشیټیو دی دا
یاد دیوی چې په دې اجلاس کې بعد مصر صدر محمد مورسی، د ایران صدر احمدی نژاد، د نایجیریا صدر ګډ لک جوناتن او انډونیشیا صدر سوسیلو یودویونو نه علاوه د ترکی وزیر اعظم طیب رجب اردوان، د ملیشیا نائب وزیر اعظم او د بنگلاديش د خارجه امور مشیره به ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس ورځو پیښور ته. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته د صدر آصف علي زرداري پرونی وینا باندې اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړې دي او دا یې انتخاباتي کمپین ګرځولې ده، خو حکومتي ګوندونه وایي دا وینا د صدر آئینی حق دی او په ترسره کېدلو یې نوموړي یو تاریخي ګام پورته کړی دی. په دې حقله د پیښور نظم خبریال خالد خان نور حال راکوي.
د ولسمشر آصف علي زرداري خیبر پښتونخوا اسمبلی ته راتلل او وینا کول د پاکستان پارلماني تاریخ کې بړومبی ځل د یو صدر له اړخه قدم او چې مقصد یې د پښتونخوا ولس، پولیس او سیاسي خلکو د ترخګرۍ په جنگ کې د قربانو ستاینه وه. ولسمشر آصف زرداري په خپل تقریر کې د جمهوریت او پارلمان د پیاوړتیا لپاره اغستو شوي ګامونو سره سره وړو صوبو ته حقوق او پښتونخوا ته خپل تاریخ نوم ورکول هم ذکر وکړو او وی ویل چې دوی به یو محسوس سوچ لرون کې خلکو ته جمهوری لارو ماته ورکوي. د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی د ولسمشر راتک ته یو تاریخي قدم اوي او وی ویل چې صوبایي اسمبلی ته راتلل د پښتونخوا صوبې او خلکو ته عزت ورکول دي.
مې صرف مختصرا آج پوری هاوس کی طرف سے اور خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج یہ تاریخ ساز لمحات ہے، آج تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ پہلی دفعہ اس صوبائی اسمبلی کو کوئی صدر مملکت آ کر خطاب کر رہے ہو اور اس ہاؤس کے
خو بیا په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی د ولسمشر دغه دوره د انتخابي مهم یو حصہ ګڼي او وایي په کار ده چې آصف زرداري د ترخګرې ځپل شوي خلکو په خصوصي توګه کاروباري خلکو لپاره خاص پیکج اعلان کړی وي.
په کار خو دا زرداري صاحب نن صدر نه دی جوړ شوی، هغه خو تقریبا اوس څلور کالانه زیات واخو چې صدر جوړ شوی او په کارو کې په جمهوري طریقه باندې مونږ خو شم دې دور ته راتله په هغه وخت کې د ته یو ډیر خو غونډه چانس پاره کې ټول سیاسي پارټیانو د ووټ مورک او د ټول ور سره ډیره خراب تا مو. افسوس چې دوی هغه وخت صحیح استعمال نه کړ. اوس چې ډیر عزیز یات نه دوه میاشتې پاتې دی، یو جنوري دی، یو دسمبر دی، بیا په نور خو مخال دی د الیکشن هغه سر باندې راغلی دی.
خو بیا د پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر آصف زرداري د پښتونخوا صوبې او خلکو باندې ډیر احسانونه دي او په نننۍ ورځ دوی د هغه صوبایي اسمبلی ته راتلل یو لوی اعزاز ګڼي. نہیں
منگ دا اسف زرداری صاحب را تک من آگے ڈیر شکریہ ادا کرو دادا کے حق دے یو خدا اسمبلی سے دے نہ آگے کنسٹیچوئنسی دے وہ کنسٹیچوئنسی تخل خام خاخ پل خل کو تذیب دے صوبے کی چکم منگ سرا میرا بانے کری دی سنگا داس و گوری منگتا پختونخوان میرا کرے دے منگتا صوبۂ خود مختاریتن اتلسم امینڈمنٹ پاس شوے دے منگتا بادشاہ خانوں ایئرپورٹ نو میرا کرے دے انٹرنیشنل ایئرپورٹ
کامی وطن پارٹی صوبائی صدر سکندر خان شیرپو اویل چیز پختونخوا الس دا آصف زرداری دورے نہ ڈیری ہلے پدے محال حصے اعلان انکڑو
بنیادی طور میں سیاسی دیشی دا الیکشن تیارے یا دغس مہم دگئی خزدا گنم چھ دے سر والا گنور مایوسی جاتی گی چھ کم تمے وے چیر صوبے لکی دیش سدا سس اعلان کی یا صوبے لپارا سا کم از کم معاشی طور میں مستحکم کول لپارا سا دی مدد کی آگا منگ تک کار نشوا نو آگے حوالے سرا مایوس کن بزور ترائم
دا یادون دا چی وزیر اعلی امیر حیدر ہوتی پخپل تقریر کی ویلیو چی آگوی نن دا اولس مشرنا حس غختن نکوی او دا دوی راتلل یو تاریخی گام گنی خوبیا دا مخالف گندون مشر اکرم دورانی پخپل وینا کے اسف زرداری تا وریاد کرل چی دا صوبے کاروباری خلکو دا پارا دا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خصوصی پیکج نور د دو کالو د پاره او غزول شي او دغه شان د ترخه غره په جنگ کې وجل شوی پولیس چارواکو د پاره د وفاق له اړخه خصوصی اعلان وکړي او اولس مشر په خپل تقریر کې د دوی دغه غوښتنې پوره کولو صرف لوزونه وکړل خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
پپاو کم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
پپاو کم دوه بجو
د کرخې په غاړه
په وو منټه د پاسا دوه بجو
حجره
پاتیش منټه کم سلورو بجو
تا تره
پاتیش منټه کم پنځه بجو
دغه وو د نن ورځې د پروګرامونو ترتیب چې تاسو واورید ورزو بل یو ریپورت ته د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی منتخب شوی غړي وای په قبایلی سیمه کې صرف د 14 لک خلکو ټونه جوړ شوی خو دلته خواوشه اتیا لک خلک ژوند کوي چې لا هم پکې د ډیرو ټونو اندراج نه دی شوی د قومي اسمبلی قبایلی نمائندگان د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې د لړ کې د ټول ضروري ګامونه پورته کړي د قبایلی سیمو د آبادۍ د کرش میرو او اندراج په اړه د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل نورحال
په داسې حال کې چې د سپریم کورټ په هدایاتو د نوي کمپیوټرایز ووټر لیستونو کار روان دی د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نوملیکنه سرته رسیدلې ده د الیکشن کمیشن د شمیرې سره سم قبایلی سیمو کې سده پاسه 14 لک خلکو خپل ځانونه د ووټر په حیث رجسټر کړي دي خو بل طرف ته د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی ممبران دغه شمیره ډیره کمه بولي او وایي چې د نوملیکنه کې د عامو خلکو په ځای د مخ ملازې نه کار اخیسته شوی دی مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر سینا د قومی اسمبلی غړی نورالحق قادری د الیکشن کمیشن نه غوښتنه وکړه چې د نوملیکنې کار دی بیا د سره وکړي د زیاتوي
د فاټا بازی کم از کم 100 ملیونو ته رسیدلې ده نو کشپاړس لکه خلکو ته په 100 ملیونه کې د ووټ حق ورکړ شوی وي د مطلب دا چې د ووټونو اندراج کومه طریقه وا هغه صحیح طریقه باندې نه دي شوی په دې باندې به الیکشن کمیشن سره هم خبره کوو او پارلیمنت کې هم دې باندې خبره
کو خکل چې مشال ریډیو په ووټر لیستونو کې د کمی بیشی خبره د الیکشن کمیشن د ویان الطاف احمد په وړاندې کې خو نو د سداسي وي
موږ د دې لپاره بلای سرسایز سکړي دی او ډور ټو ډور ویریفیکیشن په دې باندې شوې ده موږ کورونه ته تللی دي خلک زمونږ اوس یو سنانه ته زمونږ ویریفایر ورته کولې دي دې ته ویلې دي چې یار تاسو په دې کور کې فلانې او هغه ورته ویلې دي چې یار 15 کسان دي حالانکه دلته 14 کسان دي او پخې کې 8 کسان په کراچۍ کې دي نو دا خو د کور د انفارمیشن
د غلطو معلوماتو ورکولو په خبره د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی یو بلغړی اخونزاده چټان وای چې قبایلی سیمو کې یو خو د پوهې کمې دی نو بل طرف ته متعلقه چارواکو هم وخت پاس کړی دی د زیاتوي
په کومه علاقه کې چې د سړو تعلیم 10% او د زنانو تعلیم 3% نه کمې په هغه ځای کې په خلکو کې هغه اویرنس کم ځای نه راشي نو موږ د حکومت نه دا مطالبه ده کم سرکاري اهلکار چې کم بیوروکراسي چې دا کم خلک چې
پدی باندې ڈیوٹی کوي پدی باندې تنخواہ اخلي زمنګ هغه خلکو ته درخواست دی چې دیو دې خانپوری نه کوي او لږ په توجه سره دې دا کار وکړي ان شاء الله تعالی چې دې کې به اضافه راشي.
آیا هغه خلک چې نمونه د اندراج نه پاتې دي کولی شي چې اوس خپل ځانونه رجسٹرډ کړي یا که په نوم او ووټ کې څه غلطي وي نو هغه سمول شي؟ پدی راته بیا هم الطاف احمد وې.
بالکل کیږي. زمنګ رجسٹریشن آفیسر دې زمنګ ڈی سی دې ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر واغی دفتر ته ورتللی هلته یو فارم راغستلی هغه فارم ډیر ورکه یو آسان غونډې پروسس دی هغه ډکه ولي او بس راغی سره بس تا ووټ سټاټیک زی ترسي تر هغه پوری تر سو پوری چې د الیکشن شیډول اعلان وشي د الیکشن شیډول ورکړ شي بیا به رجسٹریشن نکي.
د قبایلی نمائندګانو په وینا د سرکاري وسایلو او فندونو تقسیم هم په مردم شماره شناختی کارډونو او ووټونو په بنیاد کیږي نو باید چې قبایل د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره د غرنګ هر قسمه نوملیکنه کې برخه واخلي او متعلقه چارواکو ته پوره پوره معلومات ورکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د غیر سرکاري ادارې خیبر ویلفیر هم چارواکي وایي چې په افغان پوله دواړو خواو ته په سلګونو کسان د هیروینو یا پودرو په نشاخته شوې دي. دوی وایي چې په دې سیمه کې د اپیمو د پیداوار او د هیروینو د جوړولو د کارخانو د شتون له وجې دغه کسان په دې مصیبت اخته شوې دي. په دې حق نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په خیبر قبایلی سیمه کې نه دولتي اداره خیبر ویلفیر هم وای چې په افغان پوله دواړو خواو ته په سلګونه قبایلی ځوانان د هیروینو یا پودرو په نشه اخته شوي دي. دغه اداره وای چې تر اوسه پورې د دوست فاونډیشن په مرسته سره خواوشا 200 کسان رجسټر کړي دي چې د 300 کسانو یې پکې کامیاب علاج کړی دی. په دې حق لباندې د خیبر ویلفیر هم چیرمین خلیل پریدی مشال ریډیو ته وای
او دای چې په نشه باندې اخته وي دی خو ګټه سنې کې چې د کورنه هغه پیسې مړي چې کومې دوه بچو د خزې د خوشاله پیسې نو په کار دی چې زموږ معاشري هر یو فرد دا کردار ادا کړي او دغه په خصوصي تور باندې سه اهتمام وکړي چې زموږ سنټر ته راولګي ځکه چې موږ سره 45 ورځې دوی علاج کوي او کدو سره روزګار زده کوي نو موږ سره دا فیسیلیټیز هم موجود دي چې روزګار هم پکې زده کولای شي او مفید شهري ګرځېدای شي.
د خیبر لری پرتی سیمې علي مسجد سره تعلق لرونکې 28 کلن شاهد هم په دې نشه اخته شوی دی. نوموړی د خپل اوسنی حالت په اړه وای
نو خلکو باندې بس خان نه لګي ځکه چې نشه یونو چې روپۍ نه وي بس بیا تکلیف بس هر باندې تیریږي نو تافر چې پیدا کړیم نه وي نو لګه بس مزدوري کوو د ټټکی مزدوري کوو نو بس همدغه نشې پورین کوو کور دې پورین کوو خو لږه بس اکثر چې اوس په نشه کېرګر شوي وي نو دغه نشه بیا تر کور نرمخکې وي. نو
د یاد سیمې یو بل دېرش کلن تن منت خان د خپلې نشې په حق لا وایي
موږ د یو کال نه په د نشه کې رمشغول شوي یو اوس موږ نیت کړی چې هسپتال له لوړ شو ځان تمانې کړو زموږ کور کې بل داسې مشر څوک نشته چې موږ د کور غم وکړي بس موږ په خپله باندې د کور مشران یو.
دا چې دغه نا دولتي ادارې د دغو نشه کوونکو کسانو درملنه څنګه کوي په دې هکله د خیبر ویلفیر هوم یو بل کارکوونکی داود وای
پهلا ډیټاکس ورځې لس ورځې دی دو هغه کې دو ته دوایانې ورکوي د آرام دوایي ورکوي او چې کوم دردونه دو ته کېږي د بدن الله سرزونه بعد د دو بیا 45 ورځو پر بقایا علاجی چا کلاس کې دو ته د ژوند باره کې ټول معلومات ورکړي چې مطلب دو د ژوند نه چې بهر شوی د خلکو نه اعتبار ختم شوی څو په یقین نه کوي نو دوله هغه کونسلنګ ورکوي چې د حکومت طریقه دوباره خپل ماحول ته راځي دوی ته هر قسم خوراک ورکول شي د دو د خوراک خپل ورځي.
د خیبر ویلفیر هوم چیرمن خلیل پریدی زیاتوي چې په دې ګډه پوله دواړو خواو ته د اپیومو د پیداوار او د هیروینو د جوړولو د کارخانه نو د شتون لوجې دغه قبایلی ځوانان په دې نشه اخته کیږي.
دلته بارډر کولاوی هیڅ قسمه پابندې او دغه شینې پینشته بالکل ډېر غټي کارخانه موجود دي چې مکم نمونه واغسل چاغه کې اچین لسواله عدل خیل پیخې خور او داسې په پاکستان په سایډ باندې کپلوسا په نوم باندې په لوی شلمان شین پوخ سایډ باندې او تیرا کو ګوري په تیرا سایډ باندې هغه ټول هر څه چې رادرومي دغه مین مرکز لرادرومي او دلته مطلب چې د خلک حکومت تینن
د خیبر جنسي په لری پرتوستیمو کې د اپیومو د پیداوار او د هیروینو د کارخانو په حق لمو چکل د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې دوی په دې اړه معلومات نه لري او که څوک ورته دغه ځایونه په ګوته کړي نو دوی به پکې ضرور کاروایی کوي.
دا مشال ریډیو خبرونه کې اوس ورځو افغانستان ته. افغان صدر حامد کرزی له امریکا څخه غواړي چې افغان حکومت ته د باګرام زندان ذمہواری منتقل کولو او د بندیانو د سپارلو په برخه کې د خپل ژمنو عمل وکړي. د صدر کرزی ویان ایمل فیضی پرون په کابل کې خبري اعلان ته ویلي لسګونه زندانیان چې د عدالت د فیصلې لمخې په کار وو چې آزاد شوي وي لا هم د امریکایي ځواکونو په بند کې شپې سپا کوي. په دې حقله نور تفصیل د کابل نه د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د ولسمشر کرزی ویان ایمال فیضی وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې له ولسمشر کرزی سره په یو ویډیوي کانفرنس کې په دې اړه د پریکړې لپاره دوه میاشتې وخت غوښتی و. د ښاغلی فیضی په خبره اوس هغه وخت رسیدلی چې د امریکا متحده ایالات په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي. دی وی لکه څنګه چې په اعلامیه کې هم راغلی دا دو میاشتنی موده پای ته رسیدلی. مونږ څومره ژر چې امکان ولري افغان حکومت ته د باګرام زندان د سپارلو غوښتونکي یو. هغه بندیان هم باید ژر خوشی شي چې د محکمې له حکم سره سم یې براءت ترلاسه کړی دی. ایمل فیضی څرګنده کړه چې د امریکایي ځواکونو له خوا نیونې او افغان حکومت ته د بندیانو نه سپارل افغانانو ته د دې زندان د چارو د سپارلو تړون څخه سرغړاونه او د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول دي. د ولسمشر کرزی ویان وویل څه باندې اویا تنه بندیان چې محکمې د خوشي کولو پریکړه کړې لا هم له امریکایي ځواکونو سره په بند کې دي. هغه سربیره پر دې چې د دې بندیانو پر آزادولو او افغان حکومت ته د ټولو زندانیانو پر سپارلو ټینګار وکړ هیله وښوده چې دا مسأله د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند په حق له پر خبرو اترو سیوري ونه غوړوي.
امیدوارسم چې هیڅ نوع تاثیر د بالای مذاکرات ما کې در حال جریان است نداشته.
دی وایي مونږ هیله لرو چې دا موضوع د امنیتي سند په اړه پر خبرو اترو چې اوس روان دي اغیز ونه کړي. افغان حکومت غوړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي ځکه چې دا د استراتیژیکو همکاریو د سند یو برخه ده. مونږ د دې سند د لاسلیک کېدو پلوي کوو خو ځینې شرایط او سری کرخي هم شته لکه د افغانستان ملي حاکمیت او ملي ګټې. دا هغه موارد دي چې مونږ ترې نشته کېږو خو په عمومي توګه مونږ د امریکا له متحده ایالاتو سره د اړیکو د پراخېدو غوښتونکي یو. ایمل فیضی وویل چې امریکا په داسې حال کې یو شمیر بندیان ځان ته له امنیتي پلوه ګواښ بولي چې د ده په خبره په اړه یې هیڅ ډول اسناد او شواهد نشته.
د نسیم شفق ریپورت مو واورېده. بلخوا ویل کېږي چې امریکا غواړي د افغان طالبانو سره د روغې جوړې خبرې یو وار بیا شروع کړي او ځینې رسنۍ ریپورټونه ورکوي چې د طالبانو ځینې پخواني چارواکي هم په دې غرض قطر ته تللي دي. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو ریپورټونه راغلي وو چې بیا دغه سلسله د طالبانو لخوا وځنډول شوه او دا اوس بیا د شروع کېدو خبرونه دي. په دې حقله د کابل نه معصوم میوند دا ریپورت رالېږلی.
راپور نوې د امریکا متحده ایالات کوشش کوي چې د افغان حکومت له وسلوال مخالفینو سره یو وار بیا هم په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي. ځینو رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې د طالبان یو شمېر پخواني چارواکي لکه مولوی وکیل احمد متوکل، ملا عبدالسلام ضعیف او د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجده په همدې هدف قطر ته په سفر تللي. د سولې د شورا یو غړي مولوی شهزاده شاهد د دوشنبه پر جزادي راډیو ته وویل چې ملا سلام ضعیف او وحید مجده هم د اوس په قطر کې دي. ښاغلی شاهد وویل چې دغه سفر رسمي نه دی او افغان حکومت هم په خبر نه دی، دغه کسان سفر هم به هدف نه دي.
دا سید چې سلام ضعیف سفر کړی دی، مجدم سفر کړی دی. البته دې شک چې مجدم صاحب یا سلام ضعیف د طالبانو سره همدردی لري او تاسو ګورئ چې دا وایي په اړه معلومات هم لري. تفسیرو کې داسې معلومیږي چې هغه یو قسم نمایندګي کوي غیر رسمي. نو باید نه ده چې دا سفر قطر ته یو معنا لري، دې یو مفهوم او معنا او منشانه
دا سفر نه دی.
خو مولوی شاهد ټینګار کوي چې په افغانستان کې اوسنۍ رواني ستونزې او د سولې بهیر خورا پیچلی دي او د سولې لپاره کوششونه باید د ټولو ښکېلو خواوو په همغږۍ سره وسي. په قطر کې د وسلوال طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې د روان میلادي کال په سر کې پیل شوي وې چې بیا د طالبان لخوا بندې سوې. وسلوال طالبانو هغه وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د سولې په دغو خبرو کې د امریکا درځ ګونګ و، نو ځکه یې ورسره د سولې خبرې بندې کړې. افغان حکومت امریکایي چارواکو وسلوال طالبانو تر اوسه قطر ته د دغو کسانو د سفر په اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو راپورونه داسې وخت خپرېږي چې تېر اونۍ د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی و. دغه سفر چې د سولې عالي شورا د رئیس صلاح الدین رباني په مشرۍ وسو، د پاکستان حکومت د طالبانو نه تنه غړي له خپلو زندانونو آزاد کړل. د سولې عالي شورا مشر د دغو زندانیانو آزادول د سولې د خبرو لپاره مهم ګام وباله او ویل چې پاکستان د نورو طالبانیانو د آزادولو ژمنه هم کړې ده.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا.
په پاو کم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاو کم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا،
په 30 منټه کم 4 بجو
تاترا،
په 30 منټه کم 5 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدل شئ چې په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام یې هم اوریدل، لوستل او لیدل شئ. وخت شوه د سهار 11:30 بجې. د انیس اجمل نه بعد خبرونو سرټ کې واورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی خر ویلی دی د ډی 8 سرمشری زلاره با پاکستان لپاره د تجارت نوی موقع پیدا شي. نن د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د ماشومان او روز المان سره کیږي. د بلوچستان حکومت د ډاکټرانو د هړتال وروسته په صوبه کې شخصي اسپیټالونه بندول پیل کړی دي. صحافیانو سره د ملاتړ نړیوالې کمیټې په پاکستانی چارواکو غږ کړی دی چې د خبریال رحمت الله عابد د وجنې پاړه دی فوري تحقیقات پیل کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له لاسه څخه زیاتو قیدیانو چې د مرګ په سزا محکوم دي د اعدام حکمونه عملي کولو منصوري ورکړې ده. په غزه کې د اسرایلو او فلسطین وسلوالو ترمنځ دوربند لپاره د منځګړیتوب هڅې روانې دي. او د هند په بهار ریاست کې تیر شپه د هندوانو د مذهبي مراسمو پر مهال د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې د شپږو ماشومانو په ګډون 14 کسان مړه شوي دي.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوم. او سپام وکړي چې د پاکستان کورنۍ ورسپاڼې په خپل اداریو کې سوای اسلام آباد کې زموږ خبريالي رابع اکرم خان جي مهم ټکی راوند کړي، راځي چې په شریکه واورو.
آج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری د خیبر پختونخوا اسمبلی کې په خپل خطاب کې وویل چې د خیبر پختونخوا ولس ترهګری خلاف کم عزم او حوصله سره جنگ کوي هغه غیر معمولی خبره ده. او پاکستان ساتلو لپاره جمهوریت په ذریعہ د مخصوص سوچ مقابله کول دي د کم لوجه چې د امن او امان مسله پیدا شوې ده. ادارې مخکې لیکي چې صدر آصف علي زرداری بالکل صحیح ویلي دي چې خیبر پختونخوا هر قسمه وسایل لري، که د سکمې دین او هغه د امن او امان او سو پورې چې امن په ځای نه وي نو د امن خبره به یو ارمان پاتې شي. ادارې وایي چې دغه رنگ صدر د صورتحال درسته تجزیه کړې ده چې بهرنی دشمن انسان په اسانه پیژندې شي خو د دننه دشمن چې کم کار کوي هغه زیات خطرناک وي. ادارې لیکي چې څو پورې امن په ځای کېږي نه هغه پورې بهرنی سرمایه نشي راتلی او نه صنعتي او اقتصادي ترقی ممکنه کېدی شي. نو ولس ردا سوچ اوس کول پکار دی چې هغه په دې صورتحال قابو موندلو کې څه کردار لوبولی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې موږ ګڼو چې صدر آصف علي زرداری په خپل تقریر کې را روان ان ټول ټاکنو لپاره ولسه صحیح او غلطه لار په ګوته کړې ده او ورته ویلي دي چې جمهوریت قوتونو په ملګرتیا د ملک مستقبل روښانه کېدی شي. مشرق رسمان خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د پرمختګ منصوبې په وخت سرته رسول او دا رنګ دا معیاري جوړولو او د لړکی د خرنانو لری کولو فیصله شوې ده، کوم چې د ساينې وړ ده او د دې هیڅ چره هم څوک مخالفت نشي کولی. ادارې لیکي چې البته د یوې خبرې یره ضرور شته، هغه دا چې په سرکاري محکمو کې د رشوت او درغلو بازار ګرم دی. نو که په دې توجه ور نه کړې شو او د دې مخنیوي ونه شو نو بیا دا منسوبې د ناکامۍ ښکار کېدی شي. ادارې زیاتوي چې چونکې د دې تعلق نیغ په نیغه د ولس سره دی نو باید چې د اړخ ته پام راګرځول شي او په خاص توګه د لړکی په محکمه مواصلاتو او تعمیراتو باندې دا ذمہواری پریوزي چې هغه وی ټیکدارانو لا په وخت پیسې ورکړي او د کمیشن اخستونه ډډه وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې کمزای چې رشوت اخستل کیږي او ورکول کیږي هلته بالکل خو او معیاري کار تمه اباس ده نو باید چې په دې قابو موندلو لپاره حکومت په سنجیدګۍ سره غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبری ایجنسی ای اف پی په یو مقاله کې راغلی ترکمنستان پلان لري چې د جنگ ځپلي افغانستان د لارې پاکستان او هند ته یو لوی ګیس پایپ لاین وغځوي. د پراجیکټ ته د امریکا ملاتړ هم ترلاسه دی. بلخوا د ابزرور ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی د برتانیا لخوا پاکستان ته د نشې توکو د مخنیوي په لړ کې د لکونو پونډونو ورکولو فیصله وروسته له هغې ته پوښتنې لاندې راغلی چې په پاکستان کې د نشې توکو کاروبار کوونکو ته تیره هفته سزا ورکول شروع شوي دي. د دې دواړو مقاله مهم ټکی د اسرار عالم مومن ناورو.
د خبري ایجنس اف پی په یو رپورت کې راغلي دي ترکمنستان پلان لري چې د جنگ ځپلي افغانستان لالارې پاکستان او هند ته یو لوی ګیس پایپ لاین وغځوي. باوجود د دې چې د پروژه د خوندي پاتې کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي، په اشکاباد کې د اونۍ د تیلو او ګیس کانفرنس ته د وینا پر مهال د ترکمنستان چارواکو هڅه کوله چې زیات نه زیات په ورته پایپ لاین خبرې وکړي. که څه هم له کیسپین سمندرګي څخه د یورپي یونین هیوادونو ته د ګیس پایپ لاین غځول د ورته پروژه برخه ده، خو له افغانستان د ګیس پایپ لاین تیرولو ته زیات نه زیات اهمیت ورکړل شو. دې پروژه ته د امریکا ملاتړ هم ترلاسه دی چې غواړي د دوی په دښمن هیواد ایران باندې د برصغیر هیوادونو انحصار کم شي. بلخوا ترکمنستان هم غواړي چې خپلې د سپلای لارې پراخه کړي، ځکه چې اوس مهال په خپل زوړ اقا روس باندې تکیه کوي. د روس او ترکمنستان ترمنځ په وقتی توګه اړیکې هم ترنګلې دي. ترکمنستان یو لنړۍ تر ټولو زیات ځان لپاتې شو هیوادونو څخه دی او په بشپړ توګه د سیاسي اصلاحاتو نه عملي کولو لوجې پرې انتقاد هم کیږي. بلخوا د ابزرور ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي د برتانیا لخوا پاکستان ته د نشې توکو د مخنیوي په لړ کې د لکونو پاونډونو ورکولو پریکړه وروسته هغې تر پوښتنې لاندې راغلي چې په دغه هیواد کې د نشې توکو کاروبار کوونکو ته روسي اونۍ سزا ورکول شروع شوي دي. په پاکستان کې د نشې توکو کاروبار کوونکو لپاره د مرګ سزا ده. د بشري حقوقو ډلې په دې اړه ډېرې اندېښمنې دي. برتانیا چې یو له نړۍ هغو هیوادونو ده چې د مرګ سزا د ختمولو غوښتنه کوي، څنګه د پاکستان مرسته کوي چې د نشې توکو کاروبار کوونکي ونیسي؟ باوجود د دې چې په پاکستان کې د بشري حقوقو ډېر خراب ریکارډ دی او اوس مهال شاوخوا څه باندې 8000 خلک په بیلابیلو جرمونو کې د مرګ سزا انتظار کوي. په دې کې زیاتره هغه دي چې په کچرو د نشې توکو په سمګلنګ کې نیول شوي دي. ابزرور ته د ترلاسه شوو دستاویزاتو تر مخه برتانیا یو له هغه هیوادونو ده چې په وروستیو څو کلونو کې یې پاکستان ته د نشې توکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره شاوخوا 12 میلیونه ډالره ورکړي دي. د بشري حقوقو ډلو وروستۍ اونۍ ویلي وو چې د مرګ سزا د حکومت لپاره د بیداری غږ دی. د هم ریډکشن انټرنیشنل مشر ډیمن بیرټ وای دا یو سخت وخت دی. برتانیا چې د اوږدې مودې راهیسې په نړیواله ټولنه کې د مرګ سزا د ختمولو لپاره د مشرۍ رول لوبوي، اوس پاکستان ته د نشې توکو د مخنیوي لپاره د مالی مرستو ورکولو پریکړه یې کړې، ځکه چې په پاکستان کې د نشې توکو کاروبار کوونکو لپاره د مرګ سزا ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه خپل یو رپورت کې لیکي هغه هیوادونه چېرته چې نوي قوتونه راپورته کیږي د تیرې هفتې په پای کې په قاهره کې ملاقاتونه کړي او په هغه ګامونو یې خبرې اترې کړي چې دوی یې په مستقبل کې د غزا د شخړې په اړه پورته کول غواړي. په دې حق له تفصیل درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
روزپانا ډیلی ټیلیګراف لیکي حماس ته اخوان المسلمین یو خاخ دی. اخوان المسلمین په مصر کې په پارلیماني او صدارتي ټاکنو کې له هغه وروسته کامیابی ترلاسه کړه چې تیر کال د ولسمشر حسنی مبارک حکومت لمیان سلاړو. د هغه راهیسې د حماس اړیکې له خپلو پوهانیو ملګرو شام او ایران سره د بشار الاسد پر ضد د پاسون وروستو ماتې شوې دي او له دې وجې حماس تر ډېره دغه ملکونو په ملاتړ په سفارتي او اقتصادي توګه تکیه کوي چې سنی دي. ډیلی ټیلیګراف لیکي چې یو شمېر رابرسېره کېدونکي طاقتونه چې پکې ترکی، قطر او مصر شامل دي، د تیرې اونۍ په پای کې په قاهره کې ملاقاتونه کړي چې د غزه د شخړې په لړ کې په خپلو پورته کوونکو ګامونو خبرې وکړي. په دغه موقعه د مصر ولسمشر محمد مرسي ویلي داسې نښې ښکاري چې په راتلونکي کې به ډېر زر اور بند شي. ډیلی ټیلیګراف لیکي د قطر امیر شیخ احمد بن خلیفه التانی هم په دې مذاکراتو کې برخه اخیستې وه.
قطر د دې تنظیم یو مهم ملګری جوړ شوی او د قطر امیر تیره میاشت د غزه دوره هم کړی چې له حماس سره اقتصادي او اخلاقي مرستې وکړي. ډیلی ټلیګراف لیکي په دې کې یو ملک هم د مغرب او په خاصه توګه د امریکا مخې ته ودرېدل نه غواړي. دوی ټول اتحادیان دي. د امریکا د سینټرل کمانډ لپاره قطر یو کور په شان دی. ترکی د ناټو برخه ده او مصر په ښکاره ډول دا ویلي چې د انقلاب نه باوجود به هم دوی د واشنگټن نه پوځي مرستې اخلي. ډیلی ټلیګراف په خیره کې لیکي کچري مصر په جنگ بندېدو مذاکرات وکړل نو د دې په جواب کې به امریکا د دوی نه لوی غوښتنې وکړي.
پام کوه
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
نمک پام کوه
خبري خبريم
خالا پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګار ته می واستوي
انګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلونه پاس کا
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشوره
ژوند شويږي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
پام کوه د ټوکو ټقالو پروګرام د دې غړی په اخیری برخه کې دراوړو. خدای نه وړاندې یو دوه ریپورټونه. د روانې میاشتې لسمه نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د ملالې یوسفزۍ د ورځې په نوم ونومول شوه. په دې ورځې په نړۍ کې خلکو له نوموړي سره ملاتړ وښود او په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د احتجاجونو او جلسو کولو لپاره پیسې ورکړي. خو له دې ګوندونو یو ایم کیو ایم وو چې لا یو میاشت وړاندې هم لاجون کړی وو. د فارن پالیسي مجلې په مقاله کې راغلي چې د ملالې پیښې په سر ایم کیو ایم یو وار بیا ځان د پاکستان په سیاسي منظرنامې کې ښکاره کړو. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
د فارن پالیسی مجلې په مقاله کې راغلی ملګرو ملتونو چې د نومبر لسمه نیټه د ملالې ورځې په نوم ونوموله نو له هانګ کانګ تر اسلام آباد خلک کوڅو ته ووتل چې له ملالې سره ملاتړ وکړي. د خلکو په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره حالاتو سمولو غږ وکړ. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو هم لاریونونو او جلسو کوونکو ته پیسې ورکړې. خو یو ګوند له ملالې سره ملاتړ د نومبر لسمې نیټې شاوخوا یو میاشت مخکې ښودلی و. په مقاله کې راغلی متحده قومي موومنټ یا ایم کیو ایم د تیرې میاشتې یعنی اکتوبر په 14 نیټه په کراچۍ کې له 60,000 زیات کسان غونډ کړل او د ښار په کوڅو کې له ځوانې فعالې سره ملاتړ وښود. د اکتوبر پر 9 نیټه پر ملالې وسلوالو طالبانو حمله کړې وه. مقاله کاږي ایم کیو ایم په خپله لویه جلسه کې پر ملالې پر شوې حمله غوسه وښوده او د نړۍ د رسنیو توجه یې ترلاسه کړه. د ګوند له دې کار سره یو ځل بیا خپل ځان د پاکستان سیاسي منظرنامې هغه مرکز ته ورساوه چې د دې ګوند مخالف عمران خان پکې له شاوخوا یو کال موجود و. د ایم کیو ایم بریالي او موقع پرسته لاریون د عمران خان له هغو لاریونونو زیات ارزښت ترلاسه کړ چې ده د امریکایي بي پیلوټ الوتکو پر ضد کول. عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر دی او که څه هم د شهرت او اصلاحي تحریک خبرې زیاتې دي خو د ملالې پیښې ته د غبرګون ډیر کم و. د پر ملالې شوی برید وغند خو د طالبانو ضد یې سختې خبرې ونه کړې بلکې دی بیا هم د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو او د امریکایي ډرون الوتکو حملو په بدل کې د سخت دریځې پر وړاندې د سیاسي حل پر خپل دریځ پاتې شو. بل پلوته ایم کیو ایم تل د طالبانو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. ایم کیو ایم په 2001 زیږیز کال کې په اسلام آباد کې د سور جماعت یا لال مسجد د عملیاتو ملاتړ هم کړی و. مقاله زیاتوي ایم کیو ایم په کراچۍ کې زیات واک لري او په 2010 زیږیز کال کې د دې ډلې د غړو تر وژنې وروسته په کراچۍ کې تاوتریخوالی هم زیات شو. همغه کال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر ایم کیو ایم تنقید وکړ چې په هیواد کې پوځي واکمنۍ یا مارشل لا غواړي او له جنرالانو غواړي چې د سیاستوالو پر وړاندې ګامونه واخلي.
د پامیر ساحل ریپورت مو اوریده. د وسلوالو طالبانو لخوا په ملالې یوسفزۍ د وجون کې برید نه پاس د نړۍ پام د پښتنو په سیمو کې د تعلیم اړخته اوخته دی او د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګورډن براون د لړکې د پاکستان دوره هم کړې وه. خو د خیبر پښتونخوا حکومت لا د وړاندې نه د روښانه پښتونخوا په نوم د تعلیم د ودې لپاره یو منصوبه شروع کړې. د دې منصوبې تفصیل او په عملی میدان کې د دې کارکردګي درته په یو ریپورت کې وړاندې کوو. د یوې لنډې دمې وروسته په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې وسلوالو څه باندې 1300 سکولونه وران کړي دي، د خیبر پښتونخوا حکومت د روښانه پښتونخوا په نوم د تعلیم د پرمختګ داسې یو پروګرام شروع کړی چې له مخې یې هغه سیمو کې چیرته چې سرکاري سکول نه وي او شخصي یا پرایویټ سکول پکې موجود وي، د هغې سره په همکارۍ به د سیمې ماشومانو ته تعلیم ورکوي. سوات کې د دې پروګرام مشره میرمن تلت شاه وایي،
سر د هغه غریبانانو ماشومانو د پاره دی چې د چانه سکولونو په زیاته فاصله کې دي. سر لکه اوس پرس کې یو یو سی دی پای کې گورنمنت میډل یا های سکول نشته او دا غځه کې سخت پرابلم دي، نو په دې پروګرام په حواله سره الته کې د پرایویټ سکول سره یو ښه پرایویټ سکول سره پارټنرشپ وکړی شي، بیا هغه ماشومان اخیستل ته ځي گورنمنت دغه فیسونه ورکوي.
میرمن تلت شاه زیاتوي دغه سیمو کې حکومت د سرکاري سکولونو منصوبه هم لري خو هغه کې به وخت لګي، نو دا ګام د ماشومانو تعلیمي سلسله د جاري ساتلو لپاره پورته کړی شوی دی. دا چې د روښانه پښتونخوا پروګرام نه ولسی خلکو ته په عملي توګه څومره ګټه رسي، د سوات ضلع د لری پرتې سیمې اشاړي یونین کونسل په ګلشا کلی کې ګارډن پبلک سکول چې د حکومت سره په شراکت چلیږي، د دې سکول ماشومان وایي
گورنمنٹ اسکول کے مبیاچی الار شوم نو درشل تن شوم پلے کرے دی رو جواب دار غریب دے بیا سکنا الار شوم بیا دا تعلیم پروگرام شروع شد جس دل کرا جم جما بی چی زبان پڑھ پ جما واس دی سی جو ٹیچر جو اے دل وار جو سبا کو ایم فاس ٹریول یم واس زم چی پن کو بن سبا دی بیا ضروری دے جو تعلیم مست جے نہیں تول خاندان تعلیم مست دخکی او خپل بکی نہ خطر بیا دور کی
جما او جی رحمت نم دے پ شپزم جما تعلیم ڈیر آسان ڈیر محنت کا ڈاکٹران یا انجینئران
د روښانه پښتونخوا د لارې نه یوازې دا چې د دې ماشومانو تعلیمي سلسله بیا شروع شوه، بلکې اوس دوی لا د نور کلک اراده سره زده کړې کوي. هم د دغه سکول یو استاد سمیرا جمال د دې پروګرام په حق لوي،
زمون په نظر کې ډېر زیات ښه پروګرام دی. د وړو ځینو راغوب وسیلې دغه جوړ کیږي نه، دلته کې هو بالکل په دې علاقه کې هو تعلیم ځینو د جنکو د علاقانو د توانو د شي خاص دغه نشتي او څوک د شي زیات په بچو باندې تعلیمي نه کوي هم نو کله چې دا پروګرام دلته شروع شو نو هغه ټول خلکو خپل بچي راولېږل کمې چې خپل بچو سبقونه نه ویل چې وسې رالېږي نو هغه خو ډېر زیات په مینه باندې ځي راځي سبق وایي.
د روښانه پښتونخوا پروګرام چارواکي دا نظر لري چې د دې لمخه به نه یوازې ماشومان تعلیم جاري ساتي، بلکې په لری پرتو سیمو کې موجود شخصي سکولونه چې زیاتره د مالي ستونزو سره مخ وي د هغوی حوصله افزایي به هم وشي. د اشاړي د دغه سکول پرنسپل رشید احمد وایي،
دې سره دا اوسه چې موږ دې لپاره کوالیفایډ استادان اوسه دي او په دې فیس کې کم چې موږ ګورنمنت راکې دي په دې کې هغه استادان تنخواګانې په پوره کې خپل آزادې ملنه باندې بوج نشته. دې لپاره ما استادان چې واکړې دي په پرته کې استاد غیر حاضر دي، بل استاد لکه سپیر استاد به کې هغه ته به وایي نو لپاره دې سہولت دې ماشومان لپاره دې سہولت دې حکومت په دې پروګرام باندې دي.
د تعلیم ماهرین وایي دا ډول منصوبې شروع کول د حکومت لویه کامیابی ده، خو یو منصوبه هم د ولسی ملاتړ نه بغیر خپل مقصد نشي ترلاسه کولای، نو ځکه دوی وایي چې ولسی خلکو باندې هم د لړکې ډېر ځمواري راځي چې د خپل بچو په تعلیم خصوصي توجه ورکړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او په مشال ریډیو کې درته اوس د ټوکو ټقالو هفتوار پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د دې پروګرام جوړونکي دی زموږ همکار امان الله ناصر.
پام کوو
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو قدر منو غمزدہ لوڈ شیڈنگ زدہ سی این جی زدہ گرانی زپلو سیاست وحلو سیاست دانانو ٹکولو اوریدونکو گرگین مرچکے د مرچو پگونی ناست خپل مرچکی مرچکی تریخکی تریخکی سلامونه وڑان دی کوي پدی هلیو چې سیلا بونو به ولی نه است د کرکټ ټیم بلکار استلی نه است د کټرینا کیف اداګانو او د کرینا کپور واده بس وزری نه است او د پام کوا به مقصد خبرو به بور کړی نه است. نو زملګرو د ټولو نه وړاندې یو څو د خوشحالی خبرونو ته او خبر دادې چې ملک نه پرسان پر لپسې درې ریکارډونه جوړ کړی دي. لومړی ریکارډ په یوه دقیقه کې د ډیرو ډوډۍ ریکارډ، دویم د دنیا تر ټولو د لوی جنډې د جوړولو ریکارډ، او دریم په تاریخ کې د ډیرو انسانانو د را یو ځای کولو ریکارډ. دا ریکارډونه ولی او څرنګه جوړ شول راسئ چې غوږ شو د شالیلا بادامی راپورته.
در منو اوریدونکو زتا وخت اجمش در ریکارد جوړولو په کار پوه شاغلی ریکارد جوړ ریکارډینګ سره موجود یم. تاسو پلیز دا راته ووایاست چې دا ریکارډونه څنګه جوړ سول؟
دا د ډیرو خلکو د یو ځای کولو ریکارډ خو ډیر په اسانه جوړېدی شي، دا خو چندانې کمال نه دی.
هغه څنګه؟
اوم چې اوس دا اعلان وکړي چې الکو پلانکي چوک ته راورسیږي خیرات دی، په یوه دقیقه کې به پوره شار راشي و موږ تر ننه په آبادۍ کې دا اضافه علاوه کړي سي. او پاتې شو خیرات، په هغه کې خو موږ څه چې زموږ هر حکومت عالمي ریکارډ جوړ کړی دی.
او په یوه دقیقه کې د ډیرو ډوډۍ پخولو ریکارډ،
د نړۍ سم نیمای ډوډۍ خواړه دا زموږ او ستاسې په ملک ناپرسان کې اوسیږي. مونگ بے دا ڈوڑی لخورہ کا بل کڑی چھے اگر سو آئی وائی خڑو مڑکا و مڑو بیدکا کدا بادے دا ڈیرے دو دغ سپیڈو او دا ڈوڑی خورو دا خورک دغ سپیڈو، نو ایو رز با مونگ خپل دکا جوڑ سو ریکارڈ پا خپل ماتو.
او دا جنڈی ریکارڈ،
یار تر جنڈی خو خو چھے دا دغا کپڑی نائے یو پینزو زرو لگڑیانو تا کالی اور جوڑ کڑی وائے، نو بیا بخنو.
اگر بیا به ریکارڈ څنګه جوړی دی؟
کمال کئ، ریکارڈونو خو مونږ په سلاو جوړ کړی دی، هسی ستاسو پام نشته ورته.
مثلا کم ریکارڈونه؟
د بجلی په لوډ شیډنګ کې ریکارڈ، درویشت گھنٹې نوی یو گھنٹه راشي، د اسمبلی د وزیرانو په تعداد کې ریکارډ، پنځه شپېته ممبران او اته شپېته وزارتونه، د اسکول د استادانو د حاضرۍ ریکارډ، د کال په 315 ورځو کې نور چټي صرف 12 ورځې ډیوټي، اغم د تنخواه د وصولۍ په ورځ، د روډونو د ماتېدو ریکارډ، د خلکو دا په کال کې یو واره ماتېږي او زمو دا په هفته کې دوه واره ماتېږي. او همدغه رنګه بیا د کرپشن ریکارډ، د غوا برای تاوان ریکارډ، په خبرنامه کې د درواغو ریکارډ، خلک په سلو کې یو درواغ وای او مونږ په سلو کې یو رښتیا وای، اغم دغه د نن د خبرنامه سر ټکی. په شیدو کې د اوبو د ملاوت ریکارډ، خلک په لسو کیلو کې یو کیلو اوبه ګډوي او زمونږ د په لسو کیلو اوبو کې یو کیلو شیدې ګډوي. نو ریکارډونه هم دروشم او کپس دي.
نه نه مننه، ډیر تشکر ګورګینه. د دې سره مخکې چې دا سړی د نړۍ تر ټولو په کم وخت کې د ډیرو رښتیا ویلو ریکارډ جوړ کړي، استودیو کټ کا.
ګرانو او قدر منو ملګرو، د نورو ریکارډونو سره سره زمونږ د کرکټ ټیم هم عالمی ریکارډونه جوړ کړی دي. T20, T30, T40 او T50 میچونه ټول بایللی دي. نارینه او خدا ریکارډونه جوړول، زمونږ د خزو د کرکټ ټیم هم د بایللو دا سلسله شروع کړی ده. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې په سترګو د معذورو کرکټ ټیم میچ ګټلی دی. عجبه خبره خدا ده چې سترګور گیند نه ویني او معذوران چکې وهي. قصور د چا دی؟ د دې وجوهات څه دي؟ راشئ چې غوږ شو د کرکټ په کارپو جناب بالینګ خان چکې مار و سورنا ته. اصل کې قصور نه زما دی نه ستا دی، نه د خرکار دی او نه د سرکار دی. چکا او چوکا وهل خزور واړی، پاور واړی او پاور راځي په خوراک.
نو خورا خو تاسو ته معلوم دی چې زمونږ څنګه دی، د غوړو په ځای ګریس، د تیلو په ځای سوځلې مبلل، د شیدو په ځای اوبه، د خوراک په ځای وراسته غنم، په شلو بیماریانو اخته غوښي. نو په داسې حال کې به یو کرکټر څه کرکټ وکړي؟ او بیا تاسو له کرکټرانو نه ولې ګیلې کوئ چې هغوی د آسټرلیا د کرکټرانو رنګ نه دي؟ تاسو کله له خپلو پولیسانو تپوس کړی دی چې هغوی د آسټرلیا د پولیسانو رنګ چست و چالاک ولې نه دي؟ تاسو له خپلو ډاکټرانو نه تپوس کړی دی چې هغوی د آسټرلیا د ډاکټرانو رنګ رحمدله ولې نه دي؟ تاسو له خپلو وزیرانو، وزیر اعظم او صدر نه تپوس کړی چې الکه تاسو د آسټرلیا د حکمرانانو رنګ د عوامو خدمتګاران ولې نه یاست؟ تاسو له خپلو ټیکدارانو تپوس کړی چې د آسټرلیا د ټیکدارانو رنګ ایمانداری ولې نه دي؟ بس کرکټران مو نیولی دي. زما خپلو کرکټرانو ته دا نصیحت دی چې تر څو اوبه له لوړې نه نوي زمي شوي، تاسو هم چې څه په لاس درځي چې لاس ترې وانړوئ ګوره. ولې چې دا ملک نه پرسان دی، دلته عزت هغه شخص کیږي چې یا خو په لاس کې توپک ولري او یا بیا دولت. بند کئ دغه مایک جذباتي شم کنی اوس به دې پوزه در ماته کم شالیلای کتو تکی.
توبه توبه، دا سړی خو جذباتي سو. ګورګینه مایک بندوا، کنی اوس مو په توتک دې ک په توپک والا م وژنی.
ګرانو او بیریدلو اوریدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې جنگ جدل اغوا برای تاوان او ګرانی د ملک ناپرسان د هر دویم سړي دماغ خراب کړي او بلډ پریشر ور لوړ کړي دي. نو دا رنګه کوچنی کوچنی جذباتیان خوب پیدا کی. د بلډ پریشر د کمول د پاره په تیر ورځو کې حکومت یو اعلان وکړ. دا اعلان سو راشي چې غوښ شو د شالیلا بادامي سرناته.
تیرو ورځی کې چې کله خلکو سهار اخبار وکاتی او ریډیو یې واورېده، او دا خبره تر غوږ سو چې سی این جی یو ډیر شپی ارزانه سو، نو د نیم شار ناپرسان دغه خیال سو چې شاید موږ خوب وینو، او د نیم ملک بیا دا خیال سو چې شاید موږ د حکمرانانو دماغ خراب سوی دی. ولې چې هغوی شیان ګرانوای خوسی ارزانه کیدل، دا څنګه کیدای سي؟ مگر چې کله دوی د سی این جی پمپو ته ورغلل، هوالته یې اته اته کیلومیټره د ګاډیانو اوږده لاینونه او بند پمپونه ولیدل، نو دوی پوه سول چې دا خو خوب نه، حقیقت دی. زموږ د پیټرول او سی این جی قیمتونه چې کومه ورځ زیاتې سي، نو د پیټرول پمپونو د مالکانو خولې د ډېرې خندا څخه غټې سي او غاښونه د باندې راووځي. خو په کومه ورځ چې قیمتونه کم سول، نو د دوی په تندي څوارلس بجې وي.
د شالیلا بادامی د راپور څخه فورن بعد مونږو د بلوچستان د وزیر بالا و خواته د چا کرسی چې نن سبا سخت په لړزې دوده، دی به کله له دې کرسی نه راپریوزي د دې تاریخ فلال معلوم نه دی. په دې باره کې د شالیلا بادامی راپور.
کدرمنو ملګرو، زه دا وخت بلوچستان د وزیر بالا سره ناسته یم. دوی دا وخت په لمانځه ولاړ دي او دعا کوي.
یا الله، زما په کرسۍ باندې رحم وکړه. زما خدا خیال و چې پنځه کاله دا دي، پنځه به نور راکړي. دا خو هغه والله په چټکو دي خدایه.
وزیر بالا صاحب، ته ولې پریشان یې؟ خو تا خپله ویل کرسۍ خو کرسۍ وي، هغه که د بګۍ وي او که د اسمبلۍ وي.
یاره خو ډېر پر کېدی شالیلو، دا اسمبلۍ د ډېره پسته وي. د بګۍ نه خو چې یو ځان د ښار په دې ماتې ټوټې ټوټې روډو پر وګرځي، د ملا کمانۍ اونټونه اوبلټونه ټوله سره در ګډ وټکي.
نه نو، ستاسو په حکومت کې خو هم نه روزه روزگار سته او نه امنیت.
روزگار ولی تا دا مثال نده اوریدلی چی تر بیکاری بیگار شدی که روزگار نست بیگار وکی. گوره چی زه کلا بی روزگار اسم چی روزگار نست سیاست چی روکی تر دی خشه و خوندوار روزگار چی ریدی بس تم سب مرد آباد.
او دا امن او دا تارگیت کلین
شالینو دا کوتی دا شار آبادی سوده
شپیش بیشت لکه
که پش پوش ویست نکه که روزانه شپوش ویست کسان کمیشه نو چه خبره. یوی خواته وید چه آبادی کنترول که بلی خواته زکموم او ستاسی لخوا باده ده زرگیلی او زرمشی کویره ده گوی پا یوه صورت که نه از خوشاله بس تم سب مرده با.
نه ده چای نه آبادی خو یو سل پینزه دیرش کروڑه ده نو ده ده خو ده مطلب نسو چه حال تا ده ورزی یو زر پینزه دیرش کسان بمرکیجی.
ده خبره ما ده چای نه وزیر ازم چانگ شونگ چنگ ده کرده و ما اول آبادی کمکه که پا آبادی که پا دقیق سپیت ازافه روانه و نو اوز خماران لرمان کربوری مجی و مجکان خوری بیا با و انسانانو تلاس را چوی کورشاد.
وی آقا صدر تویلی
آقا ویل کرار کشه نده و نه مج چای نیجو ولز مج خلق دیر کیمتی دی ستاسی رنگ ارزانه ندی چه گرده و چیلی خو پا یولک او انسان پا یونی مرو پی تم خیال زاده جالیلو چه پا ماینز کی ونه خیشه پام که و چه لدما کیس را خیال کو ای کورشادی گولی دارن پام کو ای پام کو پام کو کورشادی پام کو.
دزوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزه
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار العالم مومن سره نیخ بنیخه